www.voaspanish.com.
آمریکا غږ
رادیو آشنا،
آشنا رادیو،
آشنا رادیو،
رادیو آشنا،
صدای آمریکا.
په افغانستان کې د امریکا او ناتو د ځواکونو قومندان وایي څه چې په عراق کې وسول هغه به په افغانستان کې تکرار نسی. په جنوبی کوریا کې د امریکا سفیر ټپي شوی دی، او امریکا وایي چې که په یوکرین کې د اوربند څخه سرغړونې ادامه پیدا کړي نو امریکا به په روسیې باندې د نوو بندیزونو په لګولو غور وکړي. قدر من اوریدونکو السلام علیکم. نن د پنځشنبه ورځ ده، د 1903 کال د هوت د میاشتې 14مه ده چې د 2015 کال د مارچ د میاشتې 5مه کېږي. دا د امریکا ژغ آشنا رادیو په سهارنۍ خبرونې پیل کوو. په دې خبرونه کې د خبرونو څخه وروسته د افغانستان سیمې او نړۍ په باره کې مهم مطالب اوریدلی سئ، او د امریکا ژغ سر مقاله هم لرو. خو اوس پام وکړئ د دې ساعت خبرونو ته چې روشان نورزی او زه شفیع سردار یتسته اورو.
په افغانستان کې د امریکایي ځواکونو قومندان وایي چې د اسلامي دولت ډله یادایش د افغانستان او پاکستان لپاره خطر پېښولی سي. جنرال جان کیمبل د امریکا د سنا د جرګې د وسلوالو چارو جرګې ته پرون وویل چې په دې اړه یې د ولسمشر غني سره خپلې اندېښنې شریکې کړې دي، خو هغه وویل چې څه چې په عراق کې وسول هغه به په افغانستان کې تکرار نه سي. هغه وویل
But I do believe that we are the best thing that we can do to hedge against Afghanistan not becoming an Iraq.
اوس په دې باور یم چې تر ټولو شکار چې موږ کولی شو هغه دا دی چې د افغانستان څخه عراق جوړ نسی. ازما تر ټولو لوی لومړیتوب بداوی چې افغان ځواکونو ته روزنه، مشورې او مرستې دوام ورکم چې د دوی ورتیا نور هم ډیر سی. جنرال کیمبل وویل چې افغان ځواکونه ورته ډاډ ورکړي دي چې دوی به داعش په افغانستان کې پرینر دي. په دې اړه به بشپړ ریپورت زموږ په دوهمه سهارنۍ خبرونه کې واوري.
د امریکا د دفاع وزیر آشتن کارتر وایي چې امریکا باید په افغانستان کې د خپلو پوځونو د ایستلو د مهلت په اړه له سره غور وکړي. ښاغلی کارتر د سنا د جرګې د وسلوالو کمیټې د یوې پوښتنې په جواب کې وویل
They're very different situations in the following two ways.
دا افغانستان شرایط په دوه لحاظه له عراق نه توپیر لري. اول، ښاغلی غنی غواړي چې موږ هلته پاتې شو. امنیتي توافقنامه په افغانستان کې زموږ د موجودیت هرکلی کوي. له عراق سره موږ دغه راست موافقه نه لرله. دویمه دا ده چې ښاغلی غنی او ښاغلی عبدالله لکه څنګه چې تاسو وویل په دې موافقه کړې ده چې په یو څو فرقهیي چلند سره یو ځای کار وکړي، او دوی دا کار همداسې کوي هغه څه چې په عراق کې ونشول. نو د دوو مهمو دلیلونو په بنسټ موږ د دې فرصت لرو چې په افغانستان کې یوه ثابته او ټینګه لاسته راوړنه ولرو.
د امریکا د لوی درسیزانو د کمیټې مشر جنرال مارتن دیمپسی وویل چې باید په تروریستانو باندې فشار وساتل سي.
د افغانستان څخه تر نایجیریا پورې یوه ترهګریزه شبکه شته چې باید پر هغو باندې فشار وارد کړی شي. البته حساسه او مهمه نقطه یې افغانستان دی.
د امریکا د دفاع وزیر آشتن کارتر او د امریکایي ځواکونو د لوی درستزانو د کمیټې رئیس جنرال مارتن دیمپسی د سیشن په ورځ د امریکا د سنا د مجلس د وسلوالو چارو جرګګۍ ته د دفاع د وزارت د 2014 کال د پیشنهاد سوي بودیجې په اړه خبري وکړه.
د جنوبی کوریا په پایتخت سیول کې د امریکا سفیر مارک لیپرد په یو وسلوال برید کې ټپي شوی دی. ځای مطبوعاتو ریپورت ورکړی دی چې د امریکا سفیر د دارو درمل لپاره روغتون ته انتقال شوی دی. ځای تلویزیون ویډیوګانې خبرې کړې دي چې د برید نه وروسته د امریکا سفیر شي چې شي لاسې خپل مخې ته پورته کړی دی او کیڼ لاسې په وینو ککړ دی. په دې اړه څه نه دی ویل شوي چې د سفیر ټپونه څومره جدي دي.
یو امریکایي لوړ رتبه چارواکی وایي چې که په یوکرین کې د اوربند څخه سرغړونې ادامه پیدا کړي نو امریکا به په روسیې د نوو بندیزونو په لګولو غور وکړي. د امریکا دغه چارواکی دا هم ویلي دي چې امریکا یو هیئت اروپا ته استولی دی چې د ملګرو ملتونو چې د ملګرو هیوادونو سره خپل اقدامات هماهنګ کړي. د اروپا او یورو آسیا په چارو کې د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیالې ویکتوریا نولن د چهارشنبه په ورځ د یوکرین په اړه د امریکا د استازو د جرګې د بهرنیو چارو کمیټې ته معلومات ورکړل. هغه وویل چې کچېرې روسیه د یوکرین په ختیځ کې او یا هم د یوکرین په نورو سیمو برخو کې د جګړې اور ته لمن وهلو ته ادامه ورکړه، یا د اوکراین په ختیځ کې د اوربان په عملي کولو کې پاتې راسي، او یا هم په یوکرین کې نوره مځکه ونیسي، نو نوي بندیزونه به ورباندې ولګول سي. نولان وویل چې ولسمشر اوباما تر اوسه دا پریکړه نه ده کړې چې یوکرین ته وسلې ورکړي او کنه. د جرمني صدر اعظم انګلا میرکل هم روسیه ته خبرداری ورکړې دي. هغې په بروکسل کې خبریالانو ته وویل چې دا پوره واضح ده چې کچېرې د مینسک موافقه عملي نه سي، نو د اروپایي ټولنې غړي هیوادونه او اروپایي کمیسیون آماده دی چې په روسیه باندې سخت بندیزونه ولګوي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
خبرونو ته ادامه ورکوو. د چاد ولسمشر وایي چې ځواکونو ته معلومه ده چې د باکو حرام د ډلې مشر چیرې دی. هغه وویل چې نایجیریا د باکو حرام د ډلې مشر ته ویلي دي چې یا دې ځان تسلیم کړي او یا به ووژل سي. د چاد ولسمشر ادریس دی بی د چهارشنبه په ورځ نایجیریا د ولسمشر محمد یوسفو سره ګډ خبری کانفرنس ورکړ. د چاد د ولسمشر د دفتر نه په یو خبري سوي خبر پاڼه کې ویل سوي دي چې دواړو مشرانو ژمنه وکړه چې د باکو حرام ډلې ته به ماته ورکوي. ولسمشر دی بی ویله چې نږدې و چې د باکو حرام د ډلې مشر د دیکو په ښار کې نیول سوی وای. د چاد ځواکونو د سه‌شنبه په ورځ د دیکو ښار ونیوي. دی بی ویله چې کچیر د باکو حرام مشر تسلیم نسی، نو د نورو یغانو په سرنوشت پخته سي چې د دیکو په ښار کې وجل سوي دي. چاد، نایجیریا او کیمرون د باکو حرام په خلاف نایجیریا د حکومت سره مرسته کوي. دغه هیوادونو نایجیریا ته عسکر استولی دي او قوای د باکو حرام نه یو شمېر ښارونه هم نیولی دي.
د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې د مخالفینو د مشر بوریس نیمیتسوف د وژل د روسیې لپاره د شرم خبره ده. پوتین د چهارشنبه په ورځ د روسیې په امنیتي ارګانونو غږ وکړ چې لویو جنایي پیښو ته د توجه وکړي، چې پکې هغه پیښې هم شامل دي چې د سیاسي انګیزې له مخې سوي وي. د روسیې ولسمشر د روسیې د کورنیو چارو د وزارت د چارواکو سره په غونډه کې چې د تلویزیون له لارې خبرېدله، ویل چې د روسیې امنیتي ارګانونه باید جنایي پیښې تعقیب او حل کړي.
самое серьёзное внимание следует уделить резонансным преступлениям
в том числе لوی جنایي پیښو ته باید جدي پام وسی. دغه پیښو په شمول چې د سیاسي انګیزې له مخې سوي وي، په پای کې باید روسیه د دغه سي شرمونو او تراژیدیو نه چې په دې وروستیو وختونو کې شاهدان وو خلاص سي. زما مطلب د مسکو په مرکز کې د بوریس نیمیتسوف بې باکانه وژل دي.
د روسیې د امنیتي ارګان مشر د چهارشنبه په ورځ د روسیې خبري آژانس انترفاکس ته وویل چې د نیمیتسوف د وژلو په قضیه کې مشکوک کسان پیژندلي دي. بوریس نیمیتسوف د روسیې د ولسمشر د سختو منتقدینو څخه و. هغه تېره اونۍ په مسکو کې کرملین ته نږدې ووژل سو.
د امریکې د عدلی وزارت وایي چې د امریکا د میزوري د ایالت د فرګسن په ښارګوټ کې پولیس په مکرره توګه د تورپوستانو په حقوقو تیری کړی دی. په هغه رپورټ کې چې پرون خپور سو، د امریکا د عدلی وزارت ویلي دي چې د فرګسن د تورپوستو خلاف د ډېر زور نه کار اخیستل سوی دی، او په ځینو مواردو کې بې له کوم دلیل نه تورپوستان توقیف سوي دي. د عدلی وزارت د دغه رپورټ لپاره شپږ میاشتې تحقیقات کړي وو. تحقیقات دغه نه وروسته پیل شول چې د فرګسن په ښارګوټ کې د پولیسو یو سامنصب یو تنکی تورپوستی ځوان چې مایکل براون نومېدی په ډزو وواژه. که څه هم د امریکا د عدلی وزارت په خپل رپورټ کې ویلي دي چې پولیسو د تورپوستانو سره تبعیض کړی دی، خو د امریکا فدرالي حکومت اعلان وکړ چې د پولیسو پر سامنصب باندې چې مایکل براون وژلی و د مدني حقوقو نه د سرغړونې تورونه به ونه لګوي. او د افغانستان د دفاع وزارت د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا د مرستو د څارنې ځانګړې ادارې یا سیګار دغه رپورټ په اړه عکس العمل ښودلې دی چې د افغان پوز په اړه یې خپور کړی و. د دفاع وزارت وایي چې دا نه مني چې د اردو 8.5% عسکرو خپلې دندې ایښي وي. دغه وزارت وایي چې یوازې دا مني چې 3.5% عسکرو غیر حاضري تاییدولې سي. د دفاع وزارت ویلي دي چې دغه غیر حاضري دا معنی نه ورکوي چې عسکرو فرار کړی دي، بلکې دغه عسکر ترخیص سوي، په جګړو کې تلف سوي او یا هم په رخصتو یې تللي دي.
دا امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
قدر من اوریدونکو تاسې خبرونه د امریکا غږ آشنا رادیو سو اوریدل. اوس په مکریز موږ د خبرونې لومړی رپورت ده. د امریکا جمهور رئیس باراک اوباما د امریکا کانګریس ته د اسرائیلو د صدر اعظم بنجامین نتنیاهو په وینا اعتراضونه کړي دي او ویلي دي چې هغه د ایران د اټومي جنجالونو د حل لپاره کومه نوې لاره هم نه ده پیشنهاد کړې. د سپینې ماڼۍ څخه د امریکا ژغ خبریال لویس رامز په دې باره کې یو رپورټ رالېږلې دی چې دا د خلاصه یې تاسو ته اورول کیږي.
د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس خاغلی اوباما په سپینه ماڼۍ کې خبریالان ته وویل چې هغه د اسرائیل د صدر اعظم وینا د کانګرس ګډې غونډې ته د سه شنبې په ورځ وانورېدله، خو هغه لیکلی متن ولوست. ولسمشر اوباما وویل زه چې څه ویلی شم هغه دا دی چې هېڅ شی پکې نوی نه و. د اسرائیل صدر اعظم چې کانګرس ته وینا کوله نو ښاغلي اوباما له اروپایي مشرانو سره په ویډیوي کانفرنس کې د اوکراین او نورو مسایلو په برخه کې خبرې کولې. د امریکا د متحدو ایالاتو جمهور رئیس وویل دی د اسرائیلو له صدر اعظم بنیامین نتنیاهو سره په دې کې موافقه لري چې ویل د امریکا او اسرائیل اړیکې نه ماتېدونکې دي او ایران یو خطرناک رژیم دی. د اسرائیل صدر اعظم نتنیاهو په خپلو خبرو کې د ولسمشر اوباما د ادارې پر هغو مذاکراتو انتقاد کاوه چې د ایران د اټومي پروګرام په سر روان دي. ښاغلی اوباما په دې برخه کې په ټینګه د هغه د انتقاد ځواب ورکړ.
په دې مهمه مسله کې چې موږ څنګه ایران له دینه سرو چې اټومي وسلې ترلاسه نه کړی شي چې نور به هم لا خطرناک کړي او په سیمه کې به د لا پراخو اقداماتو موقع ورکړي. ولسمشر اوباما زیاته کړله چې د اسرائیلو صدر اعظم متبادله لاره وړاندې نه کړله.
ولسمشر اوباما د روانو مذاکراتو په برخه کې داسې وویل
هغه موافقه چې موږ یې غواړو ویکو بشپړه شوې نه ده، خو هغه متبادله لار چې صدر اعظم نتنیاهو وړاندې کوي هغه د چې هیڅ معاملې دی ونشي. په دې صورت کې به ایران سم د لاس خپل اټومي پروګرام ته دوام ورکی او ګړندۍ وي کی.
د ولسمشر اوباما انتقاد د اسرائیل د صدر اعظم بنیامین نتنیاهو د وینا په برخه کې د سپینې ماڼۍ له هغه خوخی سره برابر و چې د استازو د خونې د مشر جان بینر په هغه فیصله څرګند کړی و چې ښاغلی نتنیاهو د سپینې ماڼۍ سره له سلا مشورې نه پرته رابللی و. د سپینې ماڼۍ چارواکو وویل چې د هغه رابلل او وینا دواړه د موجود پروتوکول خلاف و. رپورت وایي ولسمشر اوباما له ښاغلي نتنیاهو سره د هغه په دې سفر کې کوم مجلس نه دی پلان کړی. د امریکا جمهور رئیس ښاغلي اوباما د ایران د اټومي پروګرام په وړاندې د خپل ادارې د اقداماتو په برخه کې داسې وویل:
With the help of Congress and our international partners.
د کانګرس په مرسته او زمنګ د نړیوالو شریکانو په مرسته موږ داسې فوق العاده او موثر بندیزونه پر ایران لګولې و چې د ته اړتیا چې د مذاکراتو میستا په جدي ډول حاضر شي.
رپورت وایي چې د ښاغلي نتنیاهو د وینا اغیزې لا په یقیني توګه معلوم نه دي، خو د سنا د بهرنیو چارو په جرګه کې رئیس باب کارکر یو داسې لایحه جوړوي چې دې ته اجازه ورکړي چې د امریکا سنا د ایران په نهایي موافقه کې مهم نقش ولوبوي.
د اوونه تر اوو اوو ورځې په اونۍ کې
دا و د ازادي رادیو پیغام چې تاسو د امریکا ژغ آشنا رادیو سوالي دي. درنو اوریدونکو په مکریز موږ د خبرونې رپورت ده. د افغانستان د ملي دفاع وزارت د امریکا د ځنګړي مفتش یا سیګار د رپورت په حق له په خپل ورګون کې ویلي دي چې دا وزارت د افغان پوځ په لیکو کې 3.5% کموالی تاییدوي او د دغه کموالی علت د ملي اردو له لیکو د ترخیص د سرتیرو وجل کېدل او یا هم د رخصتۍ له امله ګڼي. نور تفصیل د خبریال اکرام شینواری پر پورت کووري.
د افغانستان دفاع وزارت د افغان پوز پولیکو کې یوازې 3.5% کمواله تایید کړي او د کمواله علت هم تیښته نه بلکې د ترخیص وجل کېدل او د ساتیرو نسختي خودلې ده. تیر ورځ د امریکا د ځانګړي مفتش دفتر یا سیګار په یو راپور کې د افغان پوز پولیکو کې د 3.5% کمی خبر ورکړی. خو د افغانستان د دفاع وزارت د ویان مرستیال دولت وزیري امریکا غږ آشنا رادیو سره په مرکه کې د سیګار دا رپورت تایید نک.
لومړی خو موږ په اردو کې کاهش یا کمبودی موږ 3.5% یا درې نیم سلنه تاییدوو. او دا افغانستان وسلوال پوز یو دا طلب وسلوال پوز دی. هر کال په یو ډیر شمیر سربازان دی وردونه ترخیز اخلي او د بلې خوانه جګړه ده، زخمی، مایوب او شهید او هغه کسان چې رخصت اخلي او بیا بیرته په راتګ په وخت کې د مشکلاتو سره مخ کیږي، یو څو ورځې غیر حاضر کیږي، نو بنا دغه ټول چې سره جمع کی نو حتماً به د اردو څخه د فرار مونږ نه تاییدو، د اردو څخه غیر حاضر او ترخیص، مایوب او شهید، او په څنګ کې یو کم شمیر غیر حاضر یا چې د اردو څخه غیر حاضران شوي دي، نو دا مونږ تاییدو چې دا یوه اردو ده، دا یو نورماله پروسه ده. په ډیرو پرمختللو اردوګانو کې هم د اردو نه خلک ترخیص اخلي، د اردو نه ځي او غیر حاضریږي او یا مایوبیږي او یا شهیدیږي.
جنرال دولت وزیری ویل چې په افغانستان کې اوس د جګړې پیټې ټول په افغان امنیتي ځواکونو باندې دي. دغه ځواکونه په خپلواکه توګه د افغانستان په نږدې دیارلس ولایتونو کې پوځي عملیات ترسره کوي او هم د هغو مرکزونو نه ساتنه کوي چې په تیر یو کال کې د نړیوالو ځواکونو لخوا افغان پوځ ته سپارل شوي دي.
شما ووینئ د 13-14 ولایتو کې عملیات مستقلانه اردوی ملي اجرا میکنه.
جنرال وزیری ویل تاسو وګورئ په دیارلس ولایتونو کې عملیات روان دي، د ملي اردو لخوا په خپلواکه توګه ترسره کیږي. دا د اردو د پیاوړتیا لامل دي او دا زمونږ د وسلوال پوځ یو لاسته راوړنه ده. جنرال دولت وزیری ویل چې د افغانستان نه 120,000 بهرني عسکر وتلي دي او اوس افغان ځواکونو نه یوازې دا چې د بهرنیو ځواکونو تش ځای ډک کړی، بلکې د هغو مرکزونو ساتنه یې هم کړې ده چې د بهرنیو ځواکونو لخوا افغان ځواکونو ته سپارل شوي دي.
سیګار یا نور هر موسسه چې کوم گزارش نشروي، که د دفاع وزارت سره په تفاهم کې نشر کړي، دا به ښه وي، ځکه چې حقایق خلکو ته وښودل شي. مونږ په خپله باندې هم خوشحاله یو چې سیګار یا نور موسسې گزارشونه دی نقل کی یا دی انتشار کی یا دی هغه خلکو ته وخی، مگر د دې په خاطر باندې چې د خلکو اذهان خراب نه شي، د دفاع وزارت سره دی په تفاهم کې نشر کی.
د سیګار په ریپورت کې ویل شوی چې تیر کال په افغانستان کې د افغان پوځ نه سره پاسه 15,000 عسکر تښتیدلي، چې دا د ملي اردو تشکیلاتو کې 18.5% جوړي. د سیګار په ریپورت کې ویل شوی چې د 2013 کال له سپتمبر نه د 2014 کال تر سپتمبر شاخوا 20,000 نمونه د افغان د پوځ له تشکیلاتو ایستل شوي دي. د سیګار د ریپورت له مخې د امریکا متحده ایالاتو تر اوسه څه باندې 3.5 میلیارد امریکایي ډالر د افغانستان د ملي اردو په زده کړو، تجهیز او تمویل په مصرف رسولي دي. د افغانستان د دفاع وزارت وی دوی د هغو پیسو په باب چې په خپله دغه وزارت لخوا په مصرف رسیدلي ځواب ورکول ته چمتو دي.
درنو اوریدونکو، اوس هم پام وکړئ د یو څو خبرونو لنډیسته. په افغانستان کې د امریکا او د ناټو د ځواکونو قومندان وایي چې څه چې په عراق کې وسول هغه به په افغانستان کې تکرار نه سي. د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارټر وایي چې امریکا باید په افغانستان کې د خپلو پوځونو د ایستلو د مهلت په اړه له سره غور وکړي. په جنوبي کوریا کې د امریکا سفیر په یو وسلوال برید کې ټپي سوی دی. امریکا وایي چې که په اوکراین کې د اوربند نسرغړونې ادامه پیدا کړي، نو امریکا به په روسیې باندې د نوو بندیزونو په لګولو باندې غور وکړي. د چاد ولسمشر وایي چې ځواکونو ته معلومه ده چې د باکو آرام د ډلې مشر چیرې دی. هغه ویلي دي چې نایجیریا د باکو آرام د ډلې مشر ته ویلي دي چې یا دې تسلیم سي او یا به ووژل سي. او د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین وایي چې د مخالفینو د مشر بوریس نیمیتسوف وژل د روسیې لپاره د شرم خبره ده.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
او اوس په مخ کې زموږ د خبرونې دې مطلب ته، په نړۍ کې شاوخوا 2.5 میلیون نجونې ښوونځي ته نه ځي. د امریکا ولسمشر براک اوباما وایي چې هر نجلۍ ته باید د زده کړې فرصت برابر سي. او د امریکا د ولسمشر میرمن بیا وایي چې د نجونو د تعلیم لپاره باید د نړۍ په بیلابیلو برخو کې لوسونو سره کار وسي. د امریکا ولسمشر براک اوباما او میرمن یې د سې شنبې په ورځ په سپینې ماڼۍ کې د نجونې پرېږدي چې خپلې زده کړې وکړي د پروګرام د اعلانولو په غونډه کې خبرې وکړي. په دې اړه پام وکړئ دغه مطلب ته چې روشان نورزی برابر کړی دی.
ولسمشر اوباما وایي چې هر ماشوم او هر انجلۍ ته باید د تعلیم حق ورکړل سي او د تعلیم فرصت ورته برابر سي. هغه وایي چې د نجونو تعلیم نه یوازې دا چې یو بشري موضوع ده، بلکې یو اقتصادي او امنیتي موضوع هم ده. د ولسمشر اوباما میرمن میشل اوباما بیا وایي چې د نجونو د تعلیم لپاره باید چې د ولسونو سره کار وسي. ولسمشر اوباما او میرمن اوباما پرون په سپین ماڼۍ کې د پریږدئ چې نجونې زده کړې وکړي د پروګرام د اعلانولو په غونډه کې خبرې وکړې. ولسمشر اوباما وویل
Every girl on this planet has value. Every girl on this planet deserves to be treated with dignity and equality.
And that includes the chance او هر انجلی د دې مستحق ده چې عزت وسی، برابر وګڼل سي، او د دې فرصت ولري چې خپل ذهن او استعداد ته وده ورکړي ترڅو د خپلې خوښې مطابق ژوند وکړي او خپل راتلونکی وټاکي. باراک اوباما وویل چې اوس هم د نړۍ په بیلابیلو ځایونو کې شاوخوا 2.5 میلیون نجونې شته چې ښوونځیو ته نه ځي. د امریکا ولسمشر وویل چې ځینې خنډونه شته چې د نجونو د تعلیم مخه نیسي. هغه د کورنیو د خراب اقتصاد، د قانوني عمر نه مخکې د نجونو ودول، جګړې او د ناوړو دودونو یادونه وکړه چې د نجونو د تعلیم په لار کې خنډ ګرځي. خو ولسمشر اوباما وویل
And I'm convinced that a world in which girls are educated is a safer.
زه په دې قانع یم چې دا سينړی چې نجونې پکې تعلیم کړي وي هغه به ډیر خوندي وي، ډیر باثباته به وي او ډیر سوکاله به وي. اوباما وویل چې داسې شواهد ډیر دي چې ښیي چې کله چې نجونو ته د تعلیم زمینه برابر وي نو نجونې وختي ودونه نه کوي او په نتیجه کې د اولادونو صحت ښه وي او د اولادونو تغذیه به سمه وي. د امریکا ولسمشر وویل چې د ښځو د تعلیم د اقتصادي ګټو په اړه هم شواهد شته. هغه وویل چې د تعلیم یافته ښځو درآمد زیات وي چې دغه بیا د کورنیو او د هیوادونو د اقتصادي ودې سره مرسته کوي. د ښځو د تعلیم د سیاسي ګټو په اړه اوباما وویل هغه ټولنه ثبات لري او ډیره دیموکراتیکه ده چې ښځې د نارینه په څیر برابر حقوق ولري. د امریکا ولسمشر په خپلو خبرو کې وویل چې د نجونو تعلیم د امریکا د بهرنۍ پالیسۍ په لومړیتوبونو کې راځي. هغه وویل چې امریکا به د خپلو ملګرو هیوادونو او هغه هیوادونو نه چې غواړي د امریکا ملګری سي وغواړي چې په ښوونځیو کې دي د نجونو د شمیر د زیاتولو په اړه جدي کار وکړي. میشل اوباما د ولسمشر اوباما میرمنې غونډې ته په خپلو خبرو کې وویل چې هر ځای چې تللې هلته یې داسې نجونې لیدلې چې غواړي تغییر راولي. میرمن اوباما وویل
Everywhere I go I meet these girls and they are so fiercely intelligent and hungry
چې ډېرې هوښیارې دي او ډېرې تږې دي چې یو څه ورنه جوړې شي. دغه نجونې په ټولنه کې تغییر راوړونکې دي. دوی زموږ د راتلونکي ډاکټران دي. میشل اوباما د ملالۍ یوسفزۍ مثال ورکړ. هغې د ملالۍ د کارونو یادونه وکړه. هغې زیاته کړه چې ملالۍ په خپله په دې باور ده چې د هغې په څیر په نړۍ کې په میلیونونو نور نجونې هم شته. میشل اوباما وویل چې ښوونځیو ته د نجونو استول او دا چې نجونې خپل تعلیم ته دوام ورکړي دا ورته په شخصي لحاظ هم ډېر اهمیت لري. هغې وویل چې کله چې دغه نجونې چې د تعلیم نه محرومه دي ورپه یادیږي نو خپلې لوڼې سترګو ته درېږي. میشل اوباما په دې ټینګار وکړ چې د نجونو د تعلیم په برخه کې په ولسونو کې باید کار وسی او د دغه مشکل لپاره ولسونه باید په خپله حل لارې پیدا کړي. هغې وویل چې نوی پروګرام چې پریږدئ چې نجونې زده کړې وکړي په نامه یادیږي هدف به یې دا وي چې د حکومت، غیر انتفاعي او خصوصي موسساتو او بنسټونو ترمنځ د نجونو د تعلیم په برخه کې هماهنګي راولي. دغه پروګرام د اعلان په وخت کې میشل اوباما وویل چې په لومړی قدم کې به د سولې رضاکاران یا پیس کورس چې شمېر یې 2000 ته رسیږي او په 60 هیوادونو کې کار کوي د کلو په کچه د داسې پروژو ملاتړ وکړي چې د دې سره مرسته کوي چې نجونې مکتبونو ته ولاړې سي او خپل زده کړو ته ادامه ورکړي. په غونډه کې یو شمېر نورو کسانو چې د ټکساس ایالت نه د کانګرس غړي کې ګرینجر هم پکې شامل و خبرې وکړې.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15.
درنو اوریدونکو دا د اوس په یو سر مقاله واوري چې د امریکا د حکومت نظر څرګندوي.
مرکزی آسیا داسې وسیمه ده چې ډیره کمه په نړۍ کې مدغم شوې ده چې یوازې 8% تجارتي ورکړه راکړه ورسره کیږي. دغه حقیقت د سیمې د تاریخ پورې هم ارتباط لري ځکه چې علت جغرافیه ده. مرکزی آسیا د لویدیستا جنوبی قفقاز پروت دی چې د سلګونو کالو لپاره د تجارتي لارو مرکز و چې شایان خلق او مفکورې له یوې وچې نه بلې وچې ته رسیدلې. امریکا په دې عقیده ده چې د قوي سیمه ییزو اړیکو په علت اقتصادي وده چټکه کېدای شي او د مرکزی آسیا آینده د سیمه ییزو مارکیټونو په پیدا کېدو تړلې ده چې دا بیا په تجارت او ترانزیت کې آسانتیاوي برابروي، ګمرکونه جوړیږي، سرحدي لارې پرانستل کېږي، خلک او ورکړه راکړه سره ارتباط پیدا کوي. د جنوبی او مرکزی آسیا د چارو لپاره د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال ریچارډ هوګلند نو ویلې د تجارتي دالیس په هیڅ سیمه ییز ظرفیت په پراختیا ورکولو سره د سیمې هیوادونه باید په ګډه کار وکړي چې سرحدي خنډونه محدود کړي او ترانسپورټي لګښت کم کړي. او موږ مخ په زیاتېدونکې توګه داسې بدلونونه وینو چې هغه تجارت او ترانسپورت اسانوي. په قرغزستان او ترکمنستان کې نوو بندري اسانتیاو ته پراختیا ورکړل شوې ده چې په آذربایجان کې د کاسپین په درست سمندرګي کې لیدل کېږي چې له آذربایجان نه تر افغانستان پورې د اورګاډي په غځولو کې خواله راغله. د اورګاډي د سلګونو کیلومتره پټلۍ غځول د پلان په پړاو کې دي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال هوګلند نو ویلې دا رنګه پروژو او ډیرو نورو لا پخوا په تجارت او ترانسپورت کې خواله راوسته دي چې دا یو ښه پیل دی. موږ نه په دې وخت کې ټول سیمه ییز انډیوالان هڅوو چې تجارتي او ترانسپورټي لارې پراخه او زیاتې کړي او په ټولو سیمو کې اقتصادي وده زیاته کړي. او موږ نه په دې عقیده یو چې زموږ د ورېښمو د نوې لارې ابتکار او پروګرام به مرسته وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو د وزارت مرستیال هوګلند ویلې د سیمه ییز انرژي د شبکې د پرمختګ د ښه تجارتي او ترانسپورتي ارتباط ګمرکونو او سرحدي اجراءاتو او د ولسونو او تجارتي ورکړې راکړې له لارې او د ورېښمو د نوې لارې پروګرام د افغانستان په مرکزی او جنوبی آسیا کې د ګاونډیانو لپاره د ډیر ثبات، امنیت او سوکالۍ راتلونکي سره مرسته کوي. امریکا به د مرکزی آسیا هیوادونو ته په نظر اچولو سره هغو کوششونو سره خپل ملاتړ ته دوام ورکړي چې د سیمه ییز ستر اقتصادي ارتباط لپاره کیږي. د کاسپین د سمندرګي سره د مرکزی آسیا ارتباط ورکول د قفقاز، ترکیې، اروپا او له دې نه په اخوا په دغه سیمه کې د هیوادونو د آیندې لپاره مهم دی.
تاسو سرمقاله واوریده چې د امریکا د حکومت رسمي نظر څرګنداوه. د دې او نورو سرمقالو د متن د کتلو لپاره او یا که غواړئ چې د برېښنالیک لارې سرمقاله ترلاسه کړئ د امریکا غږ د انګریزي څانګې وبپاڼه وګورئ. ادرس یې دی www.voanews.com/editorials.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 3.15 د نړیوالو خبرونو باوري سرچینه.
قدر من اوریدونکو ته خبرونه په پای کې تاسو په مکرې د افغانستان د څو شهرونو د هوا حالات ته. په کابل کې بنن وارو وسې د تودوخه لوړه درجه اوه ټیټه منفي دوه. په کندهار کې بنن اسمان شین وي. په هرات کې بنن باران وي. په جلال آباد او غزنی کې به هم نن وارو وسې. په خوست کې به هم نن وارو وي. په مزار شریف کې به اسمان برګ وي او په فراه کې بنن اسمان شین وي. د تودوخه لوړه درجه یې وي ټیټه شپږ او په هلمند کې به هم نن اسمان شین وي. په همدې سره درنو اوریدونکو زموږ نیم ساعته پښتو خبرونه پای ته ورسېده. هیر مونږ چې نیم ساعت وروسته بیا هم موږ ستاسو په خدمت کې یو. د خبری خبرونې محترم همکاران حاضر دي. په دوی کې به محترمه نسرین محمود عزیزی خپل خبرونه تاسو ته معرفي کوي. تاسو مشرف اوسئ.